اخسندر مو له ازادي راډیو څخه اوریدل د دې سره په افغانستان کې د غرمې پوره 12 بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه تر 3 بجې د چې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته بل سوې ده. خو تر هغه مخکې یو رپورټ لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د بې وخته وتلو په اړه د ناټو غړو ته خبرداری ورکړ. په دې باب له یوه کارپو سره مرکه هم لرو. خو تر څه مخکې جنقه لوکوزی د دې ساعت مهم خبرونه اوروي.
نن سهار په لوګر کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د طالبانو یو قومندان ونیول شو. د هند هوایي چلند پیلوټانو اتحادیې د دې هیواد له هوایي شرکتونو څخه غوښتي چې کابل ته د الوتنې نه کوي، او د پاکستان پوز له بنو څخه د افغانستان پولې ته نږدې سیمې پورې د نوې لوی لارې پروژه پرانستله. نن سهار د لوګر ولایت په مرکز پولی عالم کې د افغان او نړیوالو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ونیول شو. په لوګر کې د ائتلافي ځواکونو مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي، نیول شوي قومندان منلی چې په لوګر او کابل کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول. د نیول شوي قومندان د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، او وسلوالو طالبانو هم تر اوسه کوم غبرګون نه دی څرګند کړی. د هند ملکی هوایي چلن پیلوټانو اتحادیې د دغه هیواد ټولو هوایي شرکتونو ته ویلي چې کابل ته د الوتنې نه کوي. د هند ملکی هوایي چلن د پیلوټانو اتحادیې دغه راز د نیپال مرکز کټمندو ته د هوایي سفرونو د امنیت په اړه اندېښنې ښودلي، او له پیلوټانو یې غوښتي چې د ټولو اندېښنو د لرې کېدو تر وخته د کابل او کټمندو ته الوتنې نه کوي. د هند پیلوټانو د اتحادیې په وینا د دغه هیواد هوایي شرکت کابل ته د ورځې یوه الوتنه او کټمندو ته دوې الوتنې لري. د دغه اتحادیې ویان ونوویل چې کابل ته به د هندي مسافر وړونکو الوتکو الوتنې کله بندې شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوز وایي لوی درسیز جنرال اشفاق کیانی نن د هغې لوی لارې پروژه پرانستله چې د افغانستان او قبایلي سیمو په سوداګرۍ کې به مهمه حیاتي ونډه ولري. جنرال کیانی شمالي وزیرستان ته لاړ، او هلته یې د پوز لخوا د 80 کیلومترو اوږد سړک د جوړولو پروژه پرانستله. دا سړک به له بنو څخه د افغانستان پولې ته نږدې غلام خان سیمې ته وغځول شي، او په جوړولو به یې 40 میلیونه ډالره ولګیږي. د پاکستان پوز وایي دا پروژه په قبایلي سیمو کې د ټولنیزې پراختیا په مقصد جوړیږي. د دې سړک د جوړولو چارې به په 13 میاشتو کې بشپړې شي، او شمالي وزیرستان به د پاکستان له نورو برخو سره ونښلوي. د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان د شمال لویدیز قبایلي سیمې چې د پاکستان حکومت پرې مستقیم واک نه لري، د القاعده شبکې نړیوال مرکزونه او په نړۍ کې تر ټولو خطرناک ځایونه بللي دي. د امریکا متحده ایالات وایي دوی باور لري چې ایران په سوریې کې د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره کوونکو په ټکولو کې د سوریې له حکومت سره مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټاونر خبریالانو ته وویل، موږ باور لرو او موثق معلومات شته چې ایران د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره له سوریې سره مرسته کوي. د زیاته کړه، موږ په دې اړه رښتینې اندېښنه لرو. که چیرې سوریه د ایران مرستې غواړي، نو دا هیواد به د واقعي بدلونونو په کار کې جدي نه وي. د سوریې دولتي ټلویزیون د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په حواله د متحده ایالاتو دا ادعا رد کړه. د انګلستان، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتو د لیبیا په اړه یو ځل بیا هوډ تازه کړ، او وایي تر هغې چې معمر القذافي له واک لرې نه شي، خپل پوځي کمپاین ته به دوام ورکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما، د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون او د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سارکوزي په یو ګډ بیان کې چې په ورځپاڼو کې خپور شوی، ویلي د قذافي په واک کې پرېښودل به د لیبیا له خلکو سره یو غیر آګاهانه خیانت وي. له دې مخکې د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سلا شول چې د لیبیا ماموریت ته به د اړتیا تر وخته دوام ورکوي. د ناتو عمومي منشي اندس فوغ راز موسن وایي د لیبیا د ماموریت هدف د ملکي خلکو ساتنه ده، او د دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره به په خپل ټول وس او توان کار وکړي. او د منګولیا په مرکز اولمباتور کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ په وچې پورې د محاتو آسیا پاسیفیک هیوادونو په اړه جوړ شوی کانفرانس د زیاتې همکاریو په ژمنو سره پای ته ورسېد. په دې غونډه کې افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بوتان، قزاقستان، قرغزستان، لاوس، منګولیا، نیپال او تاجکستان ګډون کړی و، او هغه سند یې لاسلیک کړ چې د دغو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو په دوام او نړیوالو اوبو ته په لاسرسۍ ټینګار کوي. د اولمباتور د نننۍ غونډه د ملګرو ملتونو د هغه اته کلن پروګرام لپاره یو بل مهم ګام و چې د قزاقستان په مرکز الماتی کې لاسلیک شوی و. په دغه پروګرام کې د آسیا پاسیفیک د حوزې په وچې پورې د محاتو هیوادونو د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا په مخ کې د پرتو خنډونو او ستونزو د حل په لارو چارو خبرې کیږي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. اوس هم څو رپورټونه راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د بې وخته وتلو په اړه د ناټو غړو ته خبرداری ورکړ. د هیلری کلینټن لخوا دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې له نړیوالو قواو څخه افغان ځواکونو ته د هیواد امنیتي چارو د مسؤلیتونو سپارلو ته چمتووالی روان دی. رویټرز خبري اجنس پر دې مسله رپورټ لري چې لنډیز له احمد تکل څخه خبري.
د ناټو عمومي منشي د غړو هیوادونو او د هغو دولتونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پیل کې چې په افغانستان کې عسکر لري، د هغو بهرنیو او افغان عسکرو کورنیو سره چې په افغانستان کې مړه شوي خپله همدردي او غمرازي څرګنده کړه. د وویل چې ناټو او دغو هیوادونو اوس په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال مرحله پیل کړې چې دغه مرحله د سولې او ثبات لوري ته یو مهم ګام دی.
تخنیکی ستونزه و قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر هیلری کلینټن د څرګندونو په اړه رپورټ چې رویټرز اژانس پور کړی او احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر هیلری کلینټن د ناټو پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې له افغانستانه په وتلو کې د بیړه نه کوي. میرمن کلینټن په برلین کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو په غونډه کې وویل، موږ باید له افغانستانه د ژر تر ژره وتلو په برخه کې بیړه پرېږدو او د هغو بریاوو د خوندي کولو فکر وکړو چې افغانانو په تیرو 15 میاشتو کې ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې له یوې خوا د ناټو په مشرۍ له نړیوال ائتلاف څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیتونو سپارلو ته تیاری روانې دي، او له بلې خوا امریکا د افغان ملي پوځ د ملاتړ د صندوق لپاره له خپلو متحدانو څخه نور یو میلیارد ډالر غوښتي دي. په داسې حال کې چې امریکایان په افغانستان کې د لس کلنې جګړې د دوام له وجې ستړي شوي، میرمن کلینټن ټینګار وکړ چې امریکا به له راروانې جولای میاشتې وروسته د خپلو سرتیرو د شمیر په کمولو پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 13 نومبر میاشت کې د ناټو هغه پلان چې له مخې په افغانستان کې د مسؤلیتونو د سپارلو لړۍ د روان کال په پای کې پایل او د 2014 کال تر پایه بشپړیږي موافقه وکړه. خو میرمن کلینټن د ناټو له غړو غوښتنه وکړه چې د نړیوالو ځواکونو د شمیر له تدریجي کمولو سره باید محتاط واوسي او داسې کار ونه کړي چې یا ترلاسه شوې بریاوې له خطر سره مخ کړي او یا د طالبانو په وړاندې د کمزورۍ علائم وښيي. میرمن کلینټن وویل، دا خطر شته چې په افغانستان کې ترلاسه شوې بریاوې له لاسه ووځي، خو څرګنده یې کړه چې طالبان هم باید په دې پوه شي چې نشي کولای د نړیوالو ځواکونو وتلو ته سترګې په لار ووسي. دې په ډاګه کړه چې نړیوال ائتلاف له افغانستانه ووځي نه، بلکې د چارو مسؤلیت افغانانو ته سپاري. له دې مخکې د ناټو چارواکو هم ویلي و چې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیتونو سپارل به تدریجي وي او شرایطو ته په پام سره به عملي کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز متحدانو ته خبرداری ورکړ چې پر روان پسرلی کې د جګړو د زیاتېدو تمه شته، ځکه د دې په وینا طالبان ښایي د خپلې دفاع هڅه وکړي. میرمن کلینټن وویل، موږ باید د فولاد په څیر خپل ځان او خپل خلک د احتمال ته چمتو کړو چې طالبان ښایي ډیر سخت او رانوونکي بریدونه وکړي او باید دا پیغام ورکړو چې موږ متحد یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل وینا کې په فلوریدا ایالت کې د یو افراطي پادری لوري د قران کریم د یو نسخې سوځول او له هغه وروسته په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د بریټ پیښې هم وغندلې. میرمن کلینټن د امریکایي پادری د اقدام په اړه وویل، موږ د دې کرکجن اقدام له وجې ډیر خواشینی یو او له دې وروسته د هغو حملو له کبله هم سخت خواشینی شو چې په مزار شریف ښار کې د ملګرو ملتونو پر دفتر او بېګناه ملکي وګړو وشوې.
له دې سره یو شمېر افغان کارپوهان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې د لویدیځوالو د بېلابېلو نظریو لامل د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ نه همغږي په ګوته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل چې له افغانستان څخه باید د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې له احتیاط څخه کار واخیستل سي. د هیلری کلینټن دغو خبرو له ځان سره ځینې پوښتنې ولاړې کړي. زموږ همکار اسدالله لودین په کابل کې د پوځي او امنیتی چارو له کارپو جنرال امرالله امان سره مرکه کړې او په پیل کې ته پوښتنه کړې ده چې د هیلری کلینټن له خبرو څخه ستاسو تحلیل څه دی؟
میرمن کلینتن یا بلګری په باندې کړی دا خاتمان گزارشات دی تر رسیدلی موږ دغه یو عادي حرکت دی مظاهرې د مزارونه دا شی استعمال کړل عوام ستر باندې شتم دا چې موږ یو مظاهرې نسو معرفولې د دښمن حملات به هیڅ شکل باندې موږ مهار نکو زوف د ادارې د چني ځان اکمال کړ نه هغه تعودونه چې نړیوالې ټولنې ورکړي وي دوی ته ونه غوښتل بنان میرمن کلینتن چې دا خبره کړې ده چې موږ باید دغه خپل د سعودونه په ډېر زور شکل باندې له لاسه ورنکو نه وځو دوی ډېر غم نه وځي دوی خپل سیاسی او جو پولیتیکی استراتیجیکی اهداف لري او استراتیجیکی پلانونه لري لدیزه د دې وطن نه ممکنه ده په دې لاند محل کې
ښاغلی امان دغه د بهرنۍ ځواکونو وطن افغانستان د نړیوال ټولنې او افغان حکومت ترمنځ پریکړه سوې ده چې باید د جولای د 2018 نه پیل او تر 2014 نه پای ته ورسیږي څه فکر کوئ د هیلری کلینټن له دې خبرې سره امریکا یا بهرنیان په افغانستان کې دوه مخې سیاست مخ ته نه وړي
نړیواله ټولنه که دوه مخې درې مخې د موږ مسؤلیتونه چې دي منګه حب د وطن چې ده هغه چې د افغانستان چې جناب جمهور رئیس په قران باندې لازم دي او هغه متبرک کتاب د منګه د آسماني کتاب چې موږ په ایمان اوره ده هغه باندې سوګند یادو چې موږ د وطن د خدمت کوو موږ ته وکولای شو چې لای چانس د وطن ته راغی لدی نه موږ څه استفاده وکړله مدار سفارې چې د افغانستان کې د نیم مخ سیاست هم معلوم نسو چې دوی خپل ملي منافع ته ترجیح ورکړي و د وخت ځای ځای شو وخت تیر شو په موږ باندې موږ هیڅ نه وګټه ته وامه خېستله دا خو نړیواله ټولنه د خپل شخصي اهداف غیر تکرارو مته لري خپل اهداف لري د افغانستان جنگ د منطقي جنگ د نړیوال ټولنې جنگ درو ته د کوم خواهشات کې 50% د امریکا دی د 40% د انګلستان دی 10% د اروپا دی پکې د نن دوی د وټولو خبره نه ممکن ده چې دی وځي
جنرال صاحب ولسمشر کرزای هم په وار وار دا تکرار کوي او پروند دفاع وزیر هم ویل په یو خبري کانفرنس کې البته د دفاع وزارت وایاند چې افغان ځواکونه یا افغان ملي اردو د دې جوګه دي چې د افغانستان د ځینې سیمو مسؤلیت په غاړه اخلي او دای هم ویل چې تراتلونکو څلور کلونو پورې به افغانستان په بشپړ توګه د بهرنۍ ځواکونو له مسؤلیت څخه خلاص یا افغان ځواکونه به مسؤلیت واخلي اوس تاسو وایئ چې په افغان حکومت کې ستونزه ده که مشخص وایي چې ستونزه په کومه برخه کې ده او افغان حکومت باید څه وکړي
موږ سیاسي مشکلات د منطقې سره لرو موږ دلته اقتصادي مشکلات د نړۍ په افغانستان کې لرو امنیتي مشکلات موږ د منطقې او د نړۍ په افغانستان کې لرو څو بود لري دا زموږ په دغه یو بود باندې بس کوم ایما امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې په خپل خو باندې ولر نه دي قادر ته دي نه دي چې دفاع وکړي وزیر داخلي په جرأت باندې ویل چې زه پولیس لرم سلام نه لرم وزارت دفاع وایي چې موږ ته په درې کلو کې چې مخکې لرو که موږ سیر تجهیزات تکمیل نه کړو موږ کتن دی ولایت ساتنې ته مه سو مده او عاجز یا سو لدینا بنان د هغه پلانونه دي د نړیوال ټولنې چې تر خو دغه ترانې چې ویل کېږي چې نړیوال ټولنې د وزي امریکایي د وزي انګلیسي وزي دوی دا معنورونه کوي
ښاغلی جنرال صاحب اوس افغان حکومت ته څه پکار دي لپاره چې دغه پروسه د انتقال خطر سره شي
ډېر وخت مشکل لرو او هم هیڅ وخت نه لرو دغه دوی قانونه کا سره اوس انجه ډېر وخت او که دا رقم به تفاوت د تیر شوي وختونو تیر کو ډېر کم وخت هم زمان موږ څوک نشوونه به جوړ کې څو جبهو باندې به دوی استقامت ځان ته پیدا کړي ونی چې د منطقې مشکل دی ازل د نړیوال ټولنې له طرفه هم کې دلته پاکستان کې دلته مسله د ایران ده هلته مسله د روسیې ده دلته مسله د ګاونډیانو ده چې موږ څه مداخله مستقیمن کې ایران مستقیمن سلام ته توجه کوي په کامینو باندې دا نه وځي مسله د تروریزم په پاکستان کې ده چې دوی ونه څه کولی هغه مهال کې
د پوځ په خوانی جنرال او د سیاسي چارو کارپوه امرالله امانو
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي
توحید صفای له جلال آباد لیکي په ننګرهار کې ډېر ځکونکو د کانکور په آزموینه کې به نتیجې سوي دي د لوړ زکړو وزارت څخه هیله کوي چې د ننګرهار ځوانانو ته د لوړ زکړو په مؤسسو کې د جذب زمينه برابر کړي عمر د کونړ ولایت له مروري ولسوالۍ څخه لیکي زما د دولت څخه دا غوښتنه ده د کونړ هغه ځوانان چې د کانکور په آزموینه کې به نتیجې سوي دي باید 50% شاګردان د لوړ زکړو مؤسسو کې جذب سي ځکه چې له تعلیم سره امنیت راځي د لوګر ولایت یو شوونکی لیکلي دي چې موږ د لوګر د پوهنې ریاست څخه شکایت لرو دا چې تیر کال د سمبلی په میاشت کې له 12 پاس شوونکو څخه د رتوب او معاش ازموینه واخیسته خو د 13 پاس شوونکو څخه چې مسلکي شوونکي هم دي کوم ازموینه وانه خسته دوی وعده وکړه چې یو میاشت وروسته به له مسلکي شوونکو څخه هم د رتوب او معاشاتو ازموینه واخلي 12 پاس کسان د اصلاحات ادارې له خوا رتوب سل او شما شخلي خو 13 پاس دغه سی بي سرنوشته ګرځي د خبرونی په پاتې شیبو کې د ازادي رادیو مجله.
د ازادي رادیوي مجله.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسد الله غزنفر یم. ازادي رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د اونۍ په فرهنګي خبرونو سربیره یو خوږ نکل د اکبر بری یو نظم د شلمې پیړۍ د نامتو ژورنالیست اوریانا فلاچی د یو مشهور کتاب په باره کې له ژورنالیست او صاحب نظر عاشق یعقوب سره خبرې، په کندوز کې د یو کلتوري مرکز د ودانۍ د کار د پیل کېدو او په هرات کې د هریوا مشاعرې په اړه راپورونه او نور مطالب لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
په کابل کې د دنیا په نوم یو نوی ورځپاڼه له چاپ راووته. دا ورځپاڼه چې په پښتو او دري ژبو خپره شوې ده، مسؤول مدیر یې ننګیالی شهریار دی. دنیا ورځپاڼه تر ډېره حده روانو چارو ته بېله ده. ښاغلی شهریار تر دې دمخه د دنیا په نوم میاشتنۍ مجله خپروله چې هغه هم روانو چارو ته بېله وه. ښاغلی شهریار ازادۍ راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به د دنیا مجلې په ځای د دنیا ورځپاڼه خپرېږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې دغه هیواد د خبریالانو لپاره خطرناک ځای دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال دین محمد مبارز رشیدی چې د اجمل نقشبندي د څلورم تلین په مناسبت یې په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې، دا ومنله چې افغان ژورنالیستان اوس هم له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د پکتیا ولایت د تاریخ په اړه د یو سیمینار د جوړولو اراده کړې ده. ټاکل شوې ده چې دغه سیمینار په کابل کې د دوو ورځو په مخه جوړ شي. د یادولو ده چې تیر کال د پکتیا کلتوري ټولنو په ګردیز کې د پکتیا پیژندنې سیمینار جوړ کړی او د سیمینار په مناسبت یې لس عنوانه کتابونه خپاره کړي وو. بلخ ولایت کې د ژورنالیستانو د فعالیتونو د انسجام لپاره په لومړي ځل د خبریالانو د کور په نوم یو مرکز پرانستل شو. له را رسیدلو راپورونو سره سم د بلخ د خبریالانو کور د مشرتابه د اوه کسیزې کمیټې مشري په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو د خبریال سمیع الله غوښتون په غاړه ده. سمیع الله غوښتون وایي چې د بلخ ولایت خبریالان به هڅه وکړي چې د دې مرکز له لارې د افغانستان ژورنالیزم ته لا زیات خدمت وکندي او خلکو ته باوري معلومات ورسوي.
د تیرې یک شنبې په ورځ د وري په یوویشتمه نیټه په کندوز کې د یو کلتوري مرکز د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دې اړه زموږ همکار نور محمد سهیم دغه راپور راستولی دی.
د بیا جوړنیزو کارونو په سلسله کې یک شنبه په کندوز کې د سلواک هیواد په مالی مرسته د کندوز فرهنګي مرکز د بنسټ ډبره په داسې حال کې کېښودل شوه چې کندوز والی مرستیال الحمدلله دانشي او د کندوز ګڼ شمېر سپینګیري مخور او فرهنګیان حاضر وو. د یادونې وړ ده چې دا په کندوز کې د سلواک هیواد په مالی مرسته دویمه پروژه ده چې د ودانېدو تکل یې شوی دی. تیره پروژه په 2006 میلادي کال کې د کندوز ښار د ابراهیم خیلو د منځني ښوونځي ودانول وو چې ویل کېږي نږدې 150,000 امریکایي ډالر پرې لګېدلي او دا مهال د کندوز په سطح د نورو ودانو شویو ښوونځیو په پرتله یو له ډېرو مدرنو ودانیو څخه حسابېږي. د دغه پروژې د ودانېدونکو غیر دولتي مؤسسې سوسایټي اف ګودویل یو تن افغاني استازي عبدالحمید امید د دغه پروژې د مشخصاتو په اړه داسې معلومات ورکړل.
دې پروژې ما شامل یک سالن کانفرنس میشه، یک کتابخانه، مرکز انټرنیټ، اتاقای آموزشی بر رسامی خاص.
دغه پروژه به یو کانفرنس خونه، کتابتون، انټرنیټ خونه چې د نجونو او هلکانو برخې به پکې جلا جلاوي او اته درسي خونه چې په هغه کې باید کمپیوټر زده کړي نه نیولې تر انګریزی، خطاطی، رسامی او داسې نور زده کړې هم کیږي ولري. د یادونې وړ ده چې د دې پروژې ځمکه کندوز ښاروالي د یو لس کلن قرارداد په اساس وړیا ورکړې ده او په دې موده کې به د دغه فرهنګي مرکز د کارکوونکو معاشونه او نور ضروریات له دغه مرکز څخه د استفاده کوونکو لخوا پرې کیږي. د دغه مرکز کتابتون ته دا مهال د 15,000 کتابونو په شاوخوا کې چمتو شوي دي. د دغه مرکز د بنسټ ډبرې د ایښودو په مراسمو کې کندوز والي مرستیال حمدالله دانشي خوښي څرګنده کړه، په داسې حال کې چې دا یې د کندوز ځوانانو لپاره ډېر مهم او ژوند بخونکی مرکز وباله. د مرکز له کارکوونکو څخه یې داسې هیله وکړه.
اوتر نشوه کې مرکز فرهنګي کندوز تبدیل شوه به مرکز فرهنګ های وارداتی که در گذشته هم باعث ویرانی جامعه و کشور شده و بعدها هم باعث ویرانی و باعث خرابی
داسی ونشی چه ده کندوز فرهنگی مرکز ده وارداتی فرهنگونو پا یو مرکز بدل شی چه پخوا هم زمک ده هواد ده ورانه باعث گرزی دلیده او پراتلون که که هم زمک ده هواد ده خرابه باعث و گرزی. د په داسې حال کې چې انټرنیټ د نننۍ نړۍ یو لوی پرمختګ وباله، په عین حال کې د ځوانانو ترمنځ د فساد د ترویج سرچینه هم وبلله. هیله یې وکړه چې ناسمې برخې به یې له منځه لیرې شي او هغه کتابونه چې په دغه مرکز کې د استفادې لپاره ایښودل کیږي هم باید د افغاني او اسلامي فرهنګ په چوکاټ کې وي. هیریدلې شي چې د دې پروژې ټول لګښت 200,000 امریکایي ډالر اټکل شوی دی چې 150,000 به یې پر ودانۍ او نورې به یې په نورو ملحقاتو ولګول شي او د شپږو میاشتو په موده کې به بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
تیره اونۍ په هرات کې یوه لویه پسرلنۍ مشاعره وه چې د هریوا په لمن کې نومېده. دې مشاعرې ته په هراتي شاعرانو سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو او د ډیورن لاین له بلې غاړې هم شاعران ورغلي وو. په دې اړه په هرات کې زموږ د همکار شرف الدین ستانکزي د راپور د اورېدو بلنه درکوو.
په لومړي ځل لپاره هرات د داسې یو پسرلنۍ مشاعرې کوربه و چې ګډون والی افغانستان د بېلابېلو شاعرانو تر څنګ د پاکستان بلوچستان څخه ورته را بلل شوي وه. د هریوا په لمن کې مشاعره چې ډېره برخه پښتو شعرونو او وینا ته ځانګړې شوې وه، دری شعرونه هم پکې ولوستل شوی. د هرات د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون تالار کې جوړه شوې وه ګډونوالو شمېر تر 400 کسه زیات وګڼل شو. له بلوچستان څخه محمد نعیم افغان بیا په شعر کې افغانان یووالي او د کور بیا جوړونې ته وهڅول.
داستا یادونه را سره وي همیش لکه رانجه پرې تورومه سترګې د افغان خوشي نرګسي سترګې دي بېګا دې غبرګې غلا کومه سترګې بیا دې له نازه ښکلومه سترګې.
له جګړه ځپلې هلمند څخه راغلي شاعر عبدالهادي عمري په خپل شعر کې خلکو ته هیله ورکړه چې جګړه ځپلې لشکرګاه کې هم د خلکو ورځني ژوند پرمختګ کړی ده.
له اسمانه ورېدلی یو روڼ څاڅکی د باران وای، یا ګلاب وای پاڼې پاڼې چې په غېږ کې د جانان وای، یا یو ستوری آسماني وای چې شپګیر پر نیمو شپو وای، یا وږمه د خوږ نسیم وای، یا د مینې یو داستان وای.
همداراز د هلمند بل شاعر مجرو باور لري چې ټولنه یې یو موټی او د پرمختګ ګامونه اخلي.
رقیبه هم چې زړه خوشحال نه کړې موږ اوس هم یو یو، دا مو اړتیا ده چې څوک لره او څوک په بر کې اوسو او غوثالله موږ به نو اخر ګیله له چا څه وکړو، غوثالله موږ به نو اخر ګیله له چا څه وکړو، پردي خو پرېږده اوس د خپلو څه په شر کې اوسو.
هرات یوه دودیزه ټولنه ده چې ورته غونډو کې مېرمنې کمې لیدل کېږي، مګر ښایي سکینه نیازی په جرأت سره لومړۍ پښتنه پیغله یاده کړو چې دغه دود یې په دغه ولایت کې نږدې مات کړ.
یه زما خواره تندی اوس په تا باندې تاوان یم، ځکه ته په حق ورځ تر خپلو سیورې رانږدې وې. د شهید لالۍ په قبر نور څه نه وه چې یې کښېږدم، غرونه غرونه وچې تږې تکې تورې رانږدې وې.
د هریوا په لمن کې دغه پسرلنۍ مشاعرې یو له جوړونکو ګل احمد نظري آریانا وویل ورته نورې مشاعرې به دوامداره وساتي. همداراز د هرات مرستیال والي جامع د بشر د حقونو ادارې رئیس عبدالقادر رحیمي دا یو ګټور ګام وګڼه. او د اطلاعات و کلتور رئیس ولی شاه بهره وویل چې د پلان له مخې به هرات کې د پښتو تحقیقاتو مرکز پرانیزي.
په دې نږدې راتلونکي په هرات کې د دری او پښتو تحقیقاتي مرکز پرانستل کیږي.
وساعت دوام سره مشاعره کې ګڼه شاعرانو شعرونه وویل، خو تر ټولو خوندوره برخه د هیواد د سینما د وتلې ستوري ممنون مقصودی تمثیل و چې د شعر په ژبه یې اجرا کړ. باید وایم چې لسګونه شاعرانو د دلته ډالۍ او ستاینلیکونه هم ورکړل شوی.
یو نوې سروې ښیي چې د اولاد له درکه تر ټولو خوشحاله کورنۍ هغه ده چې یوازې دوې لونې ولري. نور حال وشمار رشیدی راکوي.
هغه میندې او پلرونه چې یوازې دوې لونې لري ممکن تر نورو میندو او پلرونو له خپل اولاد ډېر راضي وي. د دوی اولاد به د دوی خبره اوري، د کور په کار کې به مرسته ورسره کوي او دغه دوی خویندې به په خپلو کې هم سره ملګري او خوږې وي. خو هغه میندې او پلرونه چې څلور لونې لري ممکن په کور کې یا په متوسط ډول د ورځې څلور ځله جنجال جوړ شي. له لویې سره څلور اولاده کنجونې وي یا هلکان خو جنجال یې ډېر وي، او په تېره بیا د سهار په وخت، د ډوډۍ په وخت او خوب ته د تیارېدو په وخت ممکن شور جګ شي او له یو بل سره جنجال وکړي. له یوې نوې سروې سره سم هغو میندو پلرونو چې څلور یا تر څلورو زیات اولادونه لري ویلي دي چې اولاد ته د مساوي توجه په کولو کې هم له مشکل سره مخ دي. دغه سروې ښیي چې د دوو لونو له لرلو وروسته د اولاد تر ګردو ښه ترکیب دا دی چې مور او پلار یو زوی او یوه لور ولري. د سروې کسانو ته په سلو کې شپږ اتیا میندو او پلرونه ویلي دي چې د دوی وړه لور او وړوکی زوی په خپلو کې سره روغ دي، جنجال نه کوي. د محققانو په قول د اولاد دغسې جوړه چې یو زوی او یوه لور وي د لوبو د سامان په سر جنجال نه جوړوي او معمولا منونکی خوی لري، خو مشکل یې دا دی چې کله لوی شي نو منافع او غوښتنې سره بیلې شي. د اولاد دریم درجه ډیر ښه ترکیب دا دی چې مور او پلار دوه زامن ولري. د دوو زامنو میندو او پلارونو ویلي دي چې زامنې د یو بل خیال ساتي او په یو بل خوږیږي، مګر عیب یې دا دی چې کله یو څه لوی شي بیا د خپل راز خبرې له میندو او پلارونو پټې ساتي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په شعر کې ولې جملې غیر معمولي کیږي؟ ولې د خبرو بڼه ناشنا وي؟ په عادي خبرو کې وایو چې ژاړم، خو په شعر کې وایو چې ملغلرې تویوم. په عادي خبرو کې وایو چې په صحرا کې غاټول غوړېدلې دي، په شعر کې وایو چې صحرا اور اخیستی دی. په عادي ژبه کې وایو چې خبرې یاورم، او د شعر په ژبه کې ممکن ووایو چې خبرې یې څښم. د شعر ژبه ولې غیر معمولي وي؟ دې پوښتنې ته مشهور ځواب فرمالستو ادیبانو ورکړی دی. هغوی وایي چې شعر د کلام د ناشنا کولو له لارې زموږ توجه جلبوي او اثر را باندې پرباسي. د فرمالستو ادیبانو په قول د شعر د ژبې تر ټولو لویه ځانګړنه همدا د خبرو د ناشنا کېدا ځانګړنه ده. د کلام د ناشنا کولو یوه طریقه دا هم ده چې له کومو ناشنا خبرو سره چې په شعرونو کې د ډېر تکرار په وجه آشنا شوي یو منکر شو، او په دې ډول د شعري دودونو د ماتولو له لارې ژبه ناشنا او له سره شاعرانه کړو. اکبر بری په خپل دغه نظم کې چې را اوروي یې هغه خبرې ناشنا کړي دي چې په شعر کې د بیا بیا ویلو په وجه ورسره بلد شوي یو. د ده نظم د زړه کار نومېږي.
د زړه کار تا د زړه کار دی لالې، د زړه کار دی کني زما دلبره خدای که خاپیری و نه سترګې چیرې سترګې د هوسۍ وې، نه غاړه چیرې غاړه د هوسۍ وې. نه په ونه هسکه دنګه تر چنار و، نه په مخ کې تکه سپینه تر سپوږمۍ و، نه پښې لاسونه جوړ و له مرمرو، نه ملا د کوم میږي تر ملا نری و. خوله او شونډې بس شونډې وې او خوله وه، نه یاقوت و نه ډک جام د سرو شرابو. دوه غومبورې د دې هم بدرنګه نه و، خو قسم کوو دوه پاڼې د ګلابو. تور ویخته که پاسته پر اوگو پلنو، خو ریخم نو لاله نمارانو، نه چیر کړل خوړل نه چچل کړ، نه هم چیر تور به رحم جلادانو. پتاک دا هم ډیر خکل اتله پلاره، پتاک دا هم ډیر خکل اتله پلاره، مگر نه پشان د زر کی د کوتاری. ورو پچنګ کتو د دې هم خپل اثر کړ، مگر نه اورول پر چا بچری. ناشنا ساده لور د بنی آدم و، ناشنا ساده لور د بنی آدم و، او هر څه د دې پشان د بنی آدم و. نه له هسکه و راغلی نه له قافه، نه هم کور کلی د دې باغ حرام و. نه په خدای که به یې هېڅ شی هم څه نور و، خو چې زړه یې له ما یووړ، زړه یې یووړ. تب دیتا حیران چی داغ سنگ زی دیتا خوشحال چی خیلی ور بس دزره کرده لالای دزره کرده کنیز ما دل بار خدای که خاپی ریو نه استرگی چیری استرگی دو حسیوه نه غار چیری غار دو حسیوه
قدرمنو اوریدونکو وسته و خواجه نکل دا اوریدو بلنه درکو چی فریده سیفی الولی
اول زن بیا جهان یو سړی په زنګل کې روان و پلاره یې تر یوې لوی ډبرې لاندې د پړي غوندې یو تور تاو را تاو شی ولید